درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1498 د حمل 16 او د میلادي 2019 د مارچ 13. د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې چې زه عصمت ساروانی د میر احمد صاحب په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، په غزنی کې پر یو ښوونځي د هوان د ګولې د لګیدو په نتیجه کې د زده کوونکو د وژل کېدو او نور موضوعاتو تفصیل وړاندې کیږي. لومړی د دې سات خبرونه. د پوهنې وزارت د غزنی پر مولا نوح بابا لیسه حمله پکله کا وغندله. په افغانستان کې د وروستیو سیلونو په نتیجه کې د وژل شویو شمیر 15 ته ورسید، او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د لاتینی امریکا پر درو هیوادونو به مرستې بندې کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د پوهنې وزارت په غزنی کې د مولا نوح بابا پر لیسه حمله پکلکه وغندله. د دې وزارت ویاندی نوری نهزت په جګړه کې پر شکل خو او ژغ وکړ چې د ښوونکو او زده کوونکو امنیت ته جدي پام وکړي. د مولا نوح بابا د هلوکانو په لیسه کې پرون سهار راکټ ولګید او څلور زده کوونکي ووژل. په دې پیښه کې تر لس زیات ښوونکي او زده کوونکي ژوبل شوي دي. د سیمې یو شمېر خلکو پرون د احتجاج په دود مړي د غزنی ښار ته وړي وو. د دې موضوع نور تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. په افغانستان کې د وروستیو سیلونو او سخت باران له امله د مړو شمیر 15 تنو ته زیات شوی دی. د چارواکو په وینا د شدیدو سیلونو له امله د خلکو کلي او کورونه ویجاړ یا زیانمن شوي دي. د بیړنیو حالاتو لپاره د دولت وزارت ویلي چې د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله په فاریاب، بلخ، بادغیس او هرات کې ډېرې سیمې زیانمن شوي دي. د فرانسې خبري اژانس وایي چې یوازې په بلخ کې سیلونو او سخت باران تر 3000 زیات کورونه ویجاړ کړي دي. هرات کې د افغاني سرې میاشتې ادارې مشر میر ګلاب الدین میری فرانس پریس آژانس ته ویلي چې ډیرو سیمو ته د لارو د بندېدو له امله د مرستو مواد او درمل نشي رسولی. په خوست کې د اقرا په نوم کور په کور کمپاین پیل شو. دا حرکت غواړي د خوست خلک وهڅوي چې خپل ماشومان په ښوونځیو کې شامل کړي. په دې ټولنیز حرکت کې د خوست مدني ټولنې فعالان، دینی عالمان او د بشري حقونو مدافعان شامل دي. د حرکت یو غړي شمس الله زیارمل پرون د مارچ په 10 ازادي راډیو ته وویل:
مونږ غواړو چې کلو توا ګرځو، کور په کور لاړ شو، لرو پرتو سیمو ته لاړ شو. هغه خلک چې لږ څه د تعلیم څخه لرې پاتې شوي دي، هغو ته مونږ دغه اماب خواهی وکړو تر څو خپل کوچني ماشومان مکتبونو ته واستوي.
ملګرو ملتو تیر کال په یوه راپور کې وویل چې 3,000,000 افغان کوچنیان له ښوونځیو بې برخې دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د لاتینی امریکا دریو هیوادونو هندوراس، ګواتیمالا او السلوادر ته به مرستې بندې کړي. د رویټرز خبري اژانس ته راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل کانګرس به په دې مسأله کې شکیل کړي. دا په دې معنا ده چې د کانګرس غړي باید دې هیوادونو ته د امریکا د حکومت د بهرنیو مرستو د پروګرامونو بندول تصویب کړي. د رویټرز خبري اژانس پر اساس د امریکا ولسمشر د جمعې په ورځ پر دې هیوادونو سخت انتقاد کړی او ویلي دي چې امریکا غیر قانوني کډوال وراستوي. ترامپ ګواښ کړی چې که مکسیکو امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د ورتګ مخنیوی ونه کړي، له مکسیکو سره به خپلې پولې بندې کړي. د روسیې په وینزویلا کې د خپلو پوځیانو د حضور په اړه د واشنگټن اندېښنې رد کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زخاروف پرون شنبه په یوه بیان کې وویل چې وینزویلا ته د هغوی متخصصان د پوځي همکاریو د موافقې پر اساس استول شوي دي. د جمعې په ورځ د امریکا د حکومت د ملي امنیت سلاکار جان بولټن خبرداری ورکړ چې بهرني هیوادونه باید وینزویلا ته د پوځي پانګو له لیږلو لاس واخلي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر روسیې ژغ وکړ چې له وینزویلا ووځي، خو روسیې ویلي چې پوځیان به د اړتیا تر وخته په دې هیواد کې پاتې شي. د امریکا او د نړۍ څخه باندې 500 هیوادونو په وینزویلا کې د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو رسمان د ولسمشر په توګه پیژندلی دی. او په اوکرين کې نن یک شنبه د جمهوریت ریاست انتخابات دي. د کاندیدانو لپاره د ټاکنیزو مبارزو وخت رسمن د جمعې په ورځ پای ته ورسید. د اوکرين د ولسمشۍ چوکۍ ته نه دیرش تنه کاندید دي، خو د عمومي نظر پوښتنو پر اساس ګمان کېږي چې درې کاندیدان ولسمشر پیترو پروشینکو، پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشینکو او پیژندل شوی کومیډین ولادیمیر زیلینسکی تر نورو مخکې دي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو ویلي چې که بیا وټاکل شو په اروپایي اتحادیه او ناټو کې به د خپل هیواد د غړیتوب لپاره کار وکړي. کاندید یولیا تیموشینکو ویلي د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره به نوې لارې غوره کړي. او درېیم مخکښ کاندید ولادیمیر زیلینسکی ژمنه کړې چې د خپل هیواد په ختیځ کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره به د منسک موافقه په بشپړ ډول عملي کړي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. په غزنی کې پر یو شونځي د هوان په ګولې د وژل شوی ماشومان خپلوان وایي
ماشومان مکتب ته نه پرېږدي، اوانونه راځي مزي په کلي کې منډې، اوانونه جنگ شروع سو، اوانونه راځي دی هماغه ځای ولي چې عوام خلک پکې.
د پوهنې وزارت په غزنی کې پر شونځي حمله پکله کا وغندله. په خوست کې مدني فعالان کور په کور ګرځي چې کورنۍ خپل ماشومان شونځي ته واستوي.
په دې اشر کې موږ سره دینی علما کرام سره دی، هغه به د زده کړو په ارزښت خلکو ته غږیږي، خلکو زده کړو ته بولو.
په کابل شهر کې یو شمېر خلک له جنایي جرمونو شکایت لري او له چارواکو غواړي چې په وړاندې اقدامات وکړي. د دې خبری مجلې په لړ کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسالو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدئ شئ او همه موضوعات لوستلئ شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویب پاڼې پته ده. لسکونو کسانو پرون د غزنی له اندړ ولسوالۍ څخه د خپلو ماشومانو مړی د ولایت په مرکز کې د پوهنې ریاست مخته یوړل چې خپل اعتراض څرګند کړي. په غزنی کې د تیرې ورځې د پیښې د وژل شویو ماشومانو د کورنیو غړي وایي پر هیچا یې وس نه رسیږي. په جګړه کې تل ولسي خلک وژل کیږي، نو ځکه کارونه، مکتبونه، کشتونه او هر څه ورڅخه پاتې دي. له غزنی څخه د ازادي راډیو د خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري.
د غزنی لاندې ولسوالۍ څخه د شنبه په ورځ لسکونه کسانو د څلورو تنو ماشومانو مړی مرکز ته ځان سره د احتجاج په توګه راوړی وو. دغه کسانو د خاموش احتجاج په ډول دغه مړی د پوهنې ریاست مخته ایښی وو او د انصاف غوښتنه یې کوله. دوی په جګړه کې پر شکېلو لورو د ولسي خلکو د ژوند پر خوندیتوب غږ وکړ. د دوه تنو وژل سوو ماشومانو پلرونو ازادي راډیو ته وویل پر هیچا مو وس نه رسیږي، په جګړه کې تل موږ وژل کیږو.
د مانوم نسور لار
دلته ست څوک شهیدان دي؟ په دغه شهیدانو کې
خپل بچی د زوی زبیر نمی او کلند
پڅون کې
څه کال دوم سیم ته ولار.
مانوم لکر ملا جان ده حالته نو د اوانونو غږم واورېدو ذاتي شاول ولیکان نور والا لیکان د کلی راغدو وای په مکتب کې اوانونو ولګیدو.
اوانون له کومه خبره؟
بیا مکتب ته نږدې پوسټه ده،
200 مل کې پوسټ
هغه پوسټه فیرونه کړی دي.
دا سیمې یو ځوان انجنیر خالد بیا وای په دغه سیمه کې ولسی خلک له جګړو څخه سخت ستړي شوی او په بیا بیا ولسی خلک وژل شوی دي. ازادي راډیو ته وویل کارونه، مکتبونه، کشتونه او هر څه ورڅخه پاته دي.
ماشومان مکتب ته نه پرېږدي، اوانونه راځي مزي په کلي کې منډې، اوانونه جنگ شروع سو، اوانونه راځي دی هماغه ځای ولي چې عوام خلک پکې. یو ځل وایي چې موږ عوام خلک طالبان سپر ګرځي او دغه په مابین کې پټیګدانن پیخ از داس نه طالب ست په مکتب کې خالص اندرتون شاګردان خوونکو.
که د سیمې خلک د دغه اوان پړه د امنیت سرتیرو پر غاړه ورچوي، خو د ولایت ویان محمد عارف نوري بیا وایي تر اوسه پورې دا نه ده څرګند چې دغه مرموی چا توغولې ده.
پلاوی ټاکل شوی دی څو سیمې ته لاړ شي او هلته څېړنه ترسره کړي، څو دا جوته شي چې له کوم لوري دغه راکټ لګېدلی. هلته لوری هم بالکل مشخص ده، ځکه دشته ده او د دشت یوې خواته استوګنیزې سیمې کورونه او پراته دي چې هلته وسلوالو ځای نیولی او په پوستې انداخت کړی او د دشتې په ساحه کې هم د ملي اردو پوستې دي. منځنۍ ساحه کې مکتب یا شوونځی موقعیت لري.
دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې پر یو ښوونځي د هوان مرمۍ لګېدلې وه چې څلور زده کوونکي پکې وژل سوي وو. دوه ښوونکي او 15 زده کوونکي ټپیان وو. پیښه د کابل کندهار پر لویه لار د ملانو بابا پر لیسه کې په داسې حال کې رامنځته سوې وه چې د دولتي چارواکو په خبره د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه وه.
د غزنی پر دې پیښه په د افغانستان د پوهنې وزارت او دغه راز د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت غبرګون شولې ده. د پوهنې وزارت او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په غزنی کې د ملانو بابا پر ښوونځي راکټي حمله په کلکه غندلې ده. ملګرو ملتونو ویلي چې د زده کوونکو او ښوونکو امنیت ته باید جدي پام وشي. د دې موضوع تفصیل د فرشته جلال زی په راپور کې.
د افغانستان د پوهنې وزارت په غزنی کې د ملانو بابا پر لیسه حمله په شدت وغندله. د دې وزارت ویاندې نوریا نصحت د جګړې د ټولو خواو څخه غوښتنه وکړه چې د معرفت کارکوونکو او زده کوونکو امنیت ته جدي پام وکړي. هغې پرون د افغانستان پر امنیتي او دفاعي ځواکونو غږ وکړ چې پوستې ښوونځیو ته له نږدې سیمو لرې کړي. دی مسئله موږ سخت اندیښمن کړي او موږ یې په شدت غندو. موږ بیا هم د جګړې د ټولو خواو څخه غواړو چې د زده کوونکو، ښوونکو او ښوونځیو امنیت په پام کې ونیسي. نصحت وویل چې په افغانستان کې هره اونۍ پر زده کوونکو او د معارف پر کارکوونکو د حملو رپورټونه ورته رسیږي. هغې وویل چې د معارف کارکوونکي او زده کوونکي د جګړې او د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د فعالیت له امله تر جدي ګواښ لاندې دي. د رپورټونو پر اساس پرون سهار د 8 بجو په شاوخوا کې د غزنی د اندړو ولسوالۍ د ملانو بابا پر لیسه د راکټ د لګېدو له امله څلور زده کوونکي وژل سوي دي. په دې حمله کې تر لسو زیات ښوونکي او زده کوونکي زخمیان دي. د غزنی د والي ویاند عارف نوري ازادي راډیو ته وویل چې راکټ مخکې تر دې چې زده کوونکي ټولګیو ته ننوځي د ښوونځي په انګړ کې لګېدلی و. نوري وویل چې په دې اړه څېړنې کېږي چې دا راکټ له کومه لوري ورته غول شوی و. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې زده کوونکي او ښوونځي باید مسؤول وي او په جګړه کې ښکېلې خواوې باید ښوونځیو ته په نږدې سیمو کې له جګړې ډډه وکړي. د غزنی د والي د ویاند په وینا د اندړو ولسوالۍ په ملانو بابا لیسه کې تقریبا 2000 زده کوونکي زده کوي. دا د هلکانو لیسه ده، خو په دې سیمه کې د نجونو ښوونځي د نوري په وینا د زیاتو ستونزو له امله تړلي پاتې دي. عارف نوري وویل چې د ملانو بابا پر لیسه حمله له دوو اړخونو د اندېښنې وړ ده، ځکه هم د حکومت او خلکو ترمنځ واټن زیاتوي او هم له معارف سره د خلکو علاقه کموي. د ملګرو ملتونو د رپورټ په حواله په افغانستان کې په 2013 میلادي کال کې اصلا 3.5 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته د تګ له امکانه محروم پاتې شوي دي. ملګری ملتونه وایي چې په دې کې په سلو کې اویا انجونې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د امنیت خرابوالی ښوونځیو ته د کوچنیانو د تګ تر ټولو ستر خنډ دی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د خوست یو شمیر ځوانانو او مدني فعالانو په ښوونځیو کې د نجونو او هلوکانو د شاملولو په خاطر د اقرا په نوم د کورنیو د هڅولو رضاکار کمپاین پیل کړی دی. دوی وایي کور په کور، کلی په کلی او ولسوالی په ولسوالی به وګرځي او کورنۍ به وهڅوي چې د خپل هیواد د ښې راتلونکي لپاره خپل ماشومان ښوونځیو ته شامل کړي. له خوسته د نجیب الله لوخیل راپور واوري.
په ښوونځیو کې د ماشومانو د شاملولو لپاره د اقرا په نوم د کورنیو د هڅولو کمپاین چې په ترکیب کې خوستي مدني فعالان، ځوانان، قومي مخور او دینی عالمان هم پکې دي، د موټریس کاروان په واسطه کلیو جمع او جماعتونو ته ورځي او له خلکو غواړي چې ماشومان ښوونځیو کې شامل کړي. دوی سره پښته بینرونو او شعارونو کې راغلي چې راځي د تعلیم په ګاڼه ځانونه سنبال کړو. همدارنګه دوی په دې شعارونو کې د پښتني مبارز ملال یوسفزی د وینا هم لزان سره لري چې یو ماشوم، یو خونکه، یو کتاب او یو قلم نړۍ بدلولای شي. د شان به پرز د قیوم عتل پنوم دیات پروګرام یو تن تابعیا کوونکی آزادۍ رادیو ته ویل
وی خو بای ساس ځوانان چې دی هغه راپورته شوی دی او د اکرا پنوم اشری جوړ کړی دی. د اصلي هدف خصوصا د خوست ولایت خلکو ته د غم رسو چې تاسو خپل ماشومان چې قانوني سین پر شوی دی او مکتبونو کې داخل کړي.
د شمس الله زیارمل پنوم یو بل مدني فعال وایي دوی به د اقرا په دې کمپاین کې کلی په کلی او کور په کور وګرځي او هغه کورنۍ چې له تعلیم یو څه لري پاتې شوي له هغوی به وغواړي چې د شته ناخوالو څخه د ژغورنې لپاره خپل ماشومان ښوونځیو کې شامل کړي.
موږ غواړو چې کلو ته وګرځو، کور په کور لاړ شو، لرو پرتو سیمو ته لاړ شو. هغه خلک چې لږ څه د تعلیم څخه لري پاتې شوي دي هغو ته موږ دغه اماب خواهی وکړو. ترڅو خپل کوچنی ماشومان مکتبونو ته واستوي.
د آصف پیغام په نوم یو ځوان وایي په دې کمپاین کې به خلکو او کورنۍ ته وایي چې د نوري نړۍ سره د خپل هیواد سیال کولو په خاطر خپل نوی نسل د زده کړو مرکزونو ته واستوي.
نن ورځ وتل یو چې کلی په کلی وګرځو خلکو ته دا خبرداری ورکړو چې تاسو خپل بچیان زده کړو ته وهڅوئ، مکتبونو ته یې ولیږئ چې په وخت زمان سره د زده کړې وکړي او د نورو هیوادونو سره سیال شو.
د عبدالروف وفا په نوم بیا د اقرا د عامه پوهاوي د کمپاین یو تنغړي وویل،
مختلفو ولسوالیو ته به څو کور په کور به ګرځو. په دې اشر کې موږ سره دیني علما کرام راسره دي، هماغه به د زده کړو په ارزښت خلکو ته غږیږي، خلک زده کړو ته رابولو. که څه هم چې په خوست کې تر ډیره د زده کړو دغه ستونزه حل شوې ده، ډیر خلک زده کړو ته لیواله دي، په زده کړو کې داخلیږي، خو بیا هم زموږ هڅه به دغه وي چې هغه خلک چې لا پاتې دي دوی ته موږ دغه غږ ورسو.
بل لوري ته د خوست د پوهنې ریاست چارواکي د مدني فعالانو د دې اقدام ستاینه کوي او د ټولنې د نورو قشرونو په ځانګړي ډول دیني عالمانو او قومي مشرانو غواړي چې کورنۍ وهڅوي تر څو د نوي ښوونیز کال د پیل په دې وخت کې خپل ماشومان او تنکي زلمیان ښوونځیو کې شامل کړي. یاد دې وي په خوست کې دا مهال خواوشا د نیم لکه ماشومان ښوونځیو ته ځي چې درېیمه برخه یې نجونې دي.
ازادي خبری مجله اوري.
اوس به هم اجمل اندر ته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د هرات پر هغو افغان جنو یوه لیکنه خپره کړې ده چې تیر کال یې د روبوټ جوړولو په سیالیو کې د ګډون لپاره د امریکا په شمول د نړۍ څو هیوادونو ته سفرونه وکړل او د نړیوالو رسنیو په سرټوکو بدلې شوې. په لیکنه کې د دې افغان جنو په هڅو په نړیوالو سیالیو کې د دوی پر ګډون او د نړۍ له مخکښو اشخاصو لکه د ولسمشر ټرمپ له لور ایوان کا ټرمپ او د کاناډا له صدر اعظم جسټین ترودو سره د دې افغان روبوټ جوړونکو جنو په لیدنو تفصیلي معلومات خپاره شوي. دا لیکنه لیکوال دانا هرمن په یو برخه کې وایي او چې له طالبانو سره د سولې خبري روان دي. په دې هواد کې د نن او بهر ډیر خلک اندېښنه لري چې د خصو د حقوقو په برخه کې ورسته لاستراوړنی او د نجونو تعلیم بخې للاسه ووزي. ورسپانه د دې روبوټ جوړونکو افغان جنو د ټیم د بنسټي خودونکو او افغان پانګوالي رویا محبوب هغه لیک ته اشاره کړې چې د دې میاشتې په پایل کې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ تاسو ولې د لیکوالې په وینا رویا محبوب چې د دې ټیم د کار سره ډیره لیوالتیا لري، په لیک کې د امریکا له ولسمشر ډانلډ ټرمپ غوښتي چې له طالبانو سره په خبرو اترو کې د افغان ځوانان له یاد نه ایستل کیږي. ورسپانه وایي تیرونه رویا محبوب د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځنګړي استازي سره هم کتلي. نیویارک ټایمز په دې لیکنه کې زیاته کړې د افغان روبوټ جوړونکو جنو ویزي په تیر منی کې خلاصې شوې او اوس دوی تر ډیره پر خپل خونځیو او زده کړو تمرکز کوي. د لیکوالې په وینا د انجونې د سولې لپاره لیواله دي، خو به شکه د اندېښنه هم ورسره ده چې واک ته بیا د طالبانو رسیدل کېدای شي د افغان جنو ارزوګانې وسپي. لیکواله د دې اوږدې لیکنې په یوه بله برخه کې وایي په افغانستان کې دا چې 14 کلن انجونې د نړۍ ته سفر وکړي کومه عامه خبره نه ده او زیاتوي د غلطنجونی د کور د نارینه ول ملتیا پرته ل کوره بهر نه پری خودل کیږي. لیکواله د افغان روبوټ جوړون کنجونو د کارونو د فایل پاړوي مخکې لدی چې د هر څه فایل شي یوازینی روبوټ چې دین جنو لیدلې وو هغه ډرون یا بی پلوټ الوتکې وی چې امریکایي ځواکونه افغانستان کې کاری او ل تلویزیون پرته یوازینی امریکایان چې دوی لیدلې وو هغه پسخروالو موټرو کې امریکایي سرتیری وو. یو شمیر نور لویدیز ورسپانو بیا د امریکای کیتلن کولمن او د هغې د کاناډایي میړه جاشو بویل په اړه لیکنې کړې چې 15 کاله د افغان طالبانو سره یرغمل و. دا ښځه او میړه اوس خپلو کې په کورنۍ شخړه اوښتي او کیتلن خپل خاوند په ناوړه چلند او زورونه تورن کړي. د ګارډن برتانوي ورسپانې په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې سرلیکې دی هغه امریکایي ښځه چې افغانستان کې تختول شوی وایي د خاوند زورونه یې تختونکو ته ورته ده. د میرمنی ویلی کاناډای خاوند جای شوبویل په افغانستان کې د يرغمل پر مهال او تر يرغمل مخکې او وروسته ورسره لتاوتری خوالی او خشونت ډک چلند کړي. ګاردن وای درې دیش کلنې کایتلند جمعې په ورځ د کاناډا په یو محکمه کې د دویم ورځ لپاره د خپل خاوند خلاف شاهدي ورکړه. هغه محکمې ته نه وازی د طالبانو سره د بند په موده کې د خپل خاوند لخوا د ناوړه چلند او زور زیاتی پیښ یاد کړي، بلکې وی ویل کله چې بیرته کاناډا کې وتاوات ستانه شول نو بویل ورته د اصول یو تفصیلی لیست وسپاره چې پکې د دې د خوراک وزن او ظاهري بڼې په اړه اصول ټاکل شي وو. کیتلن د جمعې په ورځ محکمې ته ویل کله به چې د میړه لخوا ورته ټاکل شوی اصول نه عملي کول نو ورته به جزا ورکوله. د نوموړي په وینا په جزا کې وهل ټاکل او للاس او پخو تړل شامل وو. د دې امریکایي خزي 15 دیرش کلن کاناډایي خاون جاشو بویل چې هغه هم 15 کلونه د طالبانو اسارت کې تیر کړي، دا محل نونس جنایي تورونو سره مخ دی چې پکې د جنسي تیری په مرګ تهدیدول او نور شامل دي.
د کابل شهر اوسیدونکي په دې شهر کې د جنایي جرمونو په تیره د خلکو پر وژنو اندېښنې شي او وایي پولیس د جرمونو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د دغو وژنو په لړ کې پرون شنبه د دې شهر په 14مه حوزه کې یو زده کوونکی ووژل شو. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واورې چې د وژل شوي زده کوونکي د کورنیو د غړو په ویر پیلې شي.
دا د هغه زده کوونکي د کورنۍ د غړو د ژړاو ویر غږ دی چې د شنبې په ورځ د کابل ښار په لویدیځه برخه کې ووژل شو. مصطفی هغه مهال په چاکوګانو ووژل شو چې له ښوونځي رخصت شوی او کور ته روان و. د ده د تره زوی ډاکټر حسین آزادی راډیو ته وویل دغه وژنه د پولیسو حوزې ته نږدې وشوه، خو د ده په خبره پولیس د پیښې ځای ته نیم ساعت وروسته ورسېدل. لارې زنګ وباهه چې لاړ شه زما زوی جنګ کړی. زه چې د ګولایي له لارې د حوزې شاته ورسېدم ګورم چې مصطفی پر ځمکه پروت دی، چاکوی په زړه لګېدل. روغتون ته چې ورسېدو سا یې ورکړې وه. د کابل د پولیسو ویاند بصیر مجاهد وای د مصطفی د وژونکو د مندلو او نیولو هڅې روانې دي. دا شان ژړاګانې کله کله د کابل ښار په نورو سیمو کې هم اورېدل کېږي او خلک یې لامل تر ډېره حده جنایي جرمونه ګڼي. کابل ښاریان وایي په دغه ښار کې جنایي جرمونه، وژنې، سړي تښتونې او غلاګانې ډېرې شوي او پولیس په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. سید حسین او برات علی آزادی راډیو ته وویل په کابل ښار کې د مصطفی وژنه لومړی پیښه نه ده، بلکې په تیره یوه میاشت کې ورته نور جرمونه هم ترسره شوي دي. په دې وروستیو کې د هود په میاشت کې یوه شپږ کلنه نجلۍ لومړی سړي تښتونکو تښتولې او بیا یې وژلې ده. د کورنیو چارو وزارت پرته له دې چې په دغه ښار کې د جنایي جرمونو شمیرې وړاندې کړي وایي په دغه ښار کې جنایي جرمونه د پخوا په نسبت لږ شوي دي. د دغه وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست نصرت رحیمی آزادی راډیو ته وویل
د کابل لپاره هم کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. په ډېری حوزو ګرافت جرایمو ټیټ شوی دی، خو لا هم له بده مرغه په ځینو حوزو کې دغه ستونزې په خپل ځای پاتې دي. د کورنیو چارو وزارت رهبرۍ ټولو ځیرفتو ارګانو ته په شمول د امنیه قوماندانۍ دا هدایت ورکړی دی چې ژر تر ژره په هغو ساحو کې چې اوس هم مشکلات شته د دغو ته باید رسیدګي وشي.
سره له دې چې د کابل ښار ځینې اوسیدونکي د جنایي جرمونو د کموالي په اړه د پولیسو ژمنې نمایشي ګڼي، خو د کورنیو چارو وزارت مخکې له دې د پولیسو د یو شمېر حوزو مسؤلین بدل کړي او پر ځای نوي کسان ګمارلي دي. دغه وزارت ویلي چې که د پولیسو د حوزو مسؤلین د ناامنیو کمولو ته جدي اقدامات ونه کړي له دندو به لرې شي.
سر بخوی کردستان
امروز حقوق هستیمون رو تثبیت کردیم.
ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
په افغانستان کې د سهار و بجې او درویش دقیقې دي او په منځنۍ اروپا کې درې بجې او څلور بجې او څلور پنځوس دقیقې دي. تر یو ساعت مخکې پورې په اروپا کې درې بجې او څلور پنځوس دقیقې وې. نن په اروپا او اکثرو نورو هیوادونو کې ساعت بدل شو. هر کال په دې ورځ د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې ساعت بدلی شي. څرګندنه ده چې لومړی ځل د ساعت د بدلون طرحه چا وړاندې کړه، خو دا معلومه ده چې دا کار لومړی په اروپا کې شوی دی. په اروپا کې چې ډېرې برخې یې په تېره بیا شمالي خوا یې لږ لمر لري، د دې لپاره چې د ورځې لرنا څخه زیات کار واخیستل شي او د کار په مهال لږ تر لږه انرژي مصرف شي، د ساعت بدلون ته اړتیا پېښه شوه. ویل کېږي چې د بریتانیا ویلیم ویلت هم له لومړنیو کسانو څخه دی چې په 1900 وم میلادی کال کې د ژمی او دوبی د ساعت د بدلون نظریه وړاندې کړې ده. تر د وروسته د لومړۍ نړیوالې جګړې په پای کې، یعنی په 1918 میلادي کال کې، امریکایي سیاستوال او مخترع بنجامین فرانکلن د ساعت د بدلولو نظریه دود کړه. جرمني لومړنی هیواد و چې د نړیوالې جګړې په مهال رسمن په دې ورځ ساعت بدل کړ څو په دې ډول د سکرو مصرف کم کړي. په لومړیو کې ځینو هیوادونو په ساعت کې 1.5 دقیقې بدلون راوست او ځینو 2 ساعته تغییر راوړ. په ځینو هیوادونو کې په 2 ساعت 2 ساعته او 40 دقیقې را مخته کېده او په ژمه به بیرته اصلي حالت ته ګرځول کېده. اوس نه یوازې په درسته اروپا او امریکا، بلکې زموږ په ګاونډیو هیوادونو کې هم ساعت بدلیږي. البته په اروپا کې نن سبا بیا په دې بحث روان دی چې دا دود بیرته ختم کړي. اوس به یو بلې موضوع ته راشو. د وینزویلا د وضعیت له امله د روسیه او امریکا ترمنځ سیاسي کړکیچ په زیاتېدو دی. د وینزویلا لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي د جمعې په ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې د امریکا حکومت اټکل کوي چې 100 روسي پوځیان وینزویلا ته استول شوي دي. واشنگټن په وینزویلا کې د روسي پوځیانو حضور په کلکه غندي. د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په وینزویلا کې د یو شمېر روسي پوځیانو د موجودیت په اړه د واشنگټن اندېښنه رد کړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د پوځي متخصصانو یو ډله د همکارۍ لپاره وینزویلا ته استولې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایندي ماریا زخارو په یو بیان کې وویل روسیه کاراکاس د خپلو څارونکو د استولو هدف څرګند کړی دی. دا په پوځي جلګیو پورې اړه نه لري. د روسیې دوه پوځي الوتکو تقریبا یوونی وړاندې وینزویلا ته شمیر پوځیان او پوځي تجهیزات ولېږدول. د امریکا د حکومت د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن د جمعې پر ورځ خبرداری ورکړ چې بهرني لوبغاړي د وینزویلا ته د خپلو پوځي پانګو له استولو ډډه وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له روسیې غوښتنه کړې چې خپل پوځیان له وینزویلا وباسي، خو مسکو ویلي چې روسي پوځیان به د اړتیا تر وخته هلته پاتې شي. د روسیې د وسلو صادراتي شرکت روسپورن اکسپورت د شنبه په ورځ وویل چې د پوځي هلیکوپټرو د پیلوټانو د روزنې یو مرکز په وینزویلا کې پرانیستی دی. د روسیې د دولتي شرکت ویلي چې وینزویلا په لاتین امریکا کې د روسي وسلو تر ټولو لوی خریدار ده. د امریکا متحده ایالاتو او د نړۍ څخه باندې 500 هیوادونو په وینزویلا کې د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو رسمن د جمهور رئیس په توګه پیژندل دی. خو روسیا او چین په وینزویلا کې د لانجمن ولسمشر نیکولاس مادورو ملاتړ کوي. د وینزویلا اپوزیسیون وایي چې مادورو د جمهور رئیس په توګه مشروعیت پایلل دی.
دا هم د ځینو مهمو خبرونو سرچکې. د افغانستان د پوهنې وزارت په غزنی کې د ملانو بابا پر لیسه حمله په کلکه وغندله. په افغانستان کې د وروستیو سیلونو او سخت باران له امله د مړو شویو شمیر 15 ته زیات شوی دی. په خوست کې د اقرا په نوم کور په کور کمپاین پیل شوی. دا حرکت غواړي د خوست خلک وهڅوي چې خپل ماشومان ښوونځیو ته داخل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د لاتین امریکا دریو هیوادونو ته مرستی بندوی او روسیه په وینزویلا کې د خپل پوځیانو د حضور په اړه د واشنگټن اندیشنې رد کړې. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اورئ. د آزادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12:00 نیوي او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 100.5 صفه اورئ.
د ژوند رنگونه
وبنه لرو تشنابونه نه لرو کینارابونه نه لرو خدغه محل ته ورته ماجر ژوند خدغه حال دی سختي ودغه پردغه حال ربن رازل
لا يخسر څومره پازابې
نه خسر پازابې مور دسی پازابې چې بل نه جوړیږي کوچنیان مګر راته نه جوړی پراته دی او یخی کیږي ګوټی مو یخی دی
دغه چور دی ولی کی چوزو ته ولاړی کنه خو شا کوټی دی دا چادر ته جوړی کړی
د کرایې ځای کې نستی
کراور کوي
وای کراور کوي
څو کراور کوي
پر کوټی زر زر روپۍ دی
بیا پیسې څنګه لرې؟
پیسې نو غواړم دي نارینه مې وته لیدې په دیالې کې مېړه مې تللې دي دوه ماشومان تللې دي دلته پر روز باندې لیړې درولې ده دا مې د سودا خرڅي
کله چې خپل هوا ته راغله لې خوشاله سوي کې خفه
خوشاله مې چې اره خوره ما سره سي نو ولې نه خوشاله کېږم
او څه مشکلات اوس لري څنګه؟
چې اوس مشکلات لري نو خو به دی ایم چې خدا اولادونه مې به سبق دي به سکول دي به مدرسې سو موږ دغه حالې دا مو ژوند دا مل سنت
دا و ورته اوس ولکنه بیا کوټی سره
مې ډیر یې خوي کوټه خدای سي خوي مور چې درته ما د خپل داس سره ملولای درکې نه د سي خوي ما شوم د درې ورځې کې د هسپتال راوستي د پرېشن مې کوي دسې یخې د چدا شل پر دې وزړو مې یخ مې کړ بوټ دې لاندې خشتې دې په بای مې بوټ اخیستې
د ژوند رنگونه د ازادي رادیو خبرونه دوام لري د ماشام تر او بچوي اوریدای شي د اتو بجو په خبرونه کې 219 پروګرامونه لرو خو اوس بل مجله وړاندې کیږي د خبری مجله جاوید نعیمی وړاندې کوي
تشکر ساروان صاحب خسته نباشین سلام خدمت هر یک شما